شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په برخه کې یو شان نظر لري. په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د حکومت پر ضد وروستیو اعتراضونو په اړه د امریکا له غبرګون څخه خبریږئ. نور مطالب هم لرو. سلام، زه احمد تکلم او دا خبرونه د میر احمد سپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
سلامونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د دو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي دی. اخوا په بغلان کې بیا په یو ترافیکي پېښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چیانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د دو لاسي بمونو د چاودنې له کبله د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي په یوه تازه ټویټ کې ویلي چې نن سهار شاوخوا اووه نیمې بجې د کابل په نولسمه حوزه کې یوه پوځي تعلیمي مرکز ته څیرمه دوه لاسي بمونه غورځول سوي دي. دا مرکز د کابل په پلچرخي سیمه کې موقعیت لري. تر دې وړاندې ښاغلي رحیمي ویلي و چې دا دوی چاودنې د انتحاري برید له کبله سوي. تېره چهارشنبه د کابل په قصبه کې په یوه موټر بم چاودنه کې لږتر لږه دولس تنه وژل سوي ول چې یو شمېر یې د ښوونځي زده کوونکي ول. په هغه برید کې د یوه خصوصي امنیتي شرکت کارکوونکي په نښه سول. د دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په بغلان کې په یو ترافیکي پېښه کې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ وایند احمد جاوید بشارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د یوه مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې. دغه پېښه د بغلان ولسوالۍ په ګرداب سیمه کې شوې ده. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. ښاغلی بشارت زیاتوي چې ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د لوی سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر د لوی سلاکار سرور احمدزی په مشرۍ پلاوی پرون یک شنبه د پکتیا له ولی شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو د ولایتي شورا له رئیس او غړو د ځاځیاریوب ولسوالۍ له مخورو او ځوانانو سره د پېښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکو وایي چې تېره اونۍ د دې ولسوالۍ په علي سنگو سیمه کې د ګډو ځواکونو په هوایي برید کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چیانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ ښودل سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغه خپریږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو په رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپور علمخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شارونو ته خبره سوي تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول سوی دی. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون بانک
دی وی یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی. د ایران فارس خبری آژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه مظاهره چیان نیول سوي دي. ایسنا خبری آژانس راپور ورکړی چې پرون په کرمانشاه کې یو پولیس له اعتراض کوونکو سره په شخړو کې وژل سوی دی. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو په سیرجانس ښار کې یو تن د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال وژل سوی او څو تنه نور ټپیان دي. د هنګ کنګ پولیسو نن پر هغه پوهنتون چاپ او حل پایل کړل چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول سوی دی. داسې اندېښنې ولاړ وي چې په دواړو لورو کې شاید د خلکو وینه توی سي، ځکه یوه لوري هم نرمښت نه دی ښودلی. په داسې حال کې چې پولیسو د پوهنتون په انګړ کې د وړاندې تګ په حال کې وو، یوې دخولي دروازې ته نږدې اور لګول سوی او اعتراض کوونکو پر پولیسو اور شیندونکي بوتلونه وغورځول. پولیسو پولیټکنیک پوهنتون کلا بند کړی او پر محاصره شوي اعتراض کوونکو یې اوښکې بهونکي ګاز کارولی و او اوبه یې پاشلی دی. پولیسو خبرداری ورکړی که بلوا کوونکي له مرګونو وسلو کار اخیستل بند نه کړي، دوی به هم د هغوی پر ضد مرمۍ وکاروي. په بله سیمه کې بیا اعتراض کوونکو له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یوه لویه لاره بنده کړې چې د هانګ کانګ ټاپو له کولون ټاپو وزمې سره تړي. پرون بیا د اعتراض کوونکو د غورځنګ په پلوۍ د هانګ کانګ په مرکزي برخه یو سولیز اعتراض وسو. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې وخت کې کړي چې د هغه هېواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون یک شنبه په مینس کې خبریالانو ته وویل چې د 2020 کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د په عین حال کې وویل چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه وي. د خبرونو پای.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری رسره وسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ګلبدین حکمتیار او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونه وای د رایو د بیاشمیرنې پروانه لانجه کې د دوی دریز یو دی. لبلخوا ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دوی سره له سلا مشورو پرته د رایو د بیاشمیرنې بهیر پیل کړی، خو کمیسیون دا ادعا به بنسټه بولي.
د ولسمشرۍ ټاکنو نورمندانو استازي راغلي وو، دوی ته مو د هماغه اختلافونو ولاس په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او په دې برخه کې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
په نورو موضوعاتو کې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې سلګونه وسلوال او د هغوی د کورنۍ غړي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي.
مونږ روا وخت دلته جنگ دپاره او دلته جنگ مونږ نه وو، هسې افغان وجنه وه. بیا اخر کې بس د حکومت طرف نه فشار ډېر شو نو راغلو دلته سولې بهر.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالاتو په ایران کې د سوله ایزو اعتراضونو پر وړاندې د حکومت لخوا د ځواک کارول غندلی دي. د خبرونه په دوه منی مای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام زمرایا زما حق خبرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت او بخې د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د دوی دریز یو دی. د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وایي دواړه لوري د انتخاباتو د راتلونکي برخلیک په اړه سلا مشورې کوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پریکړو په اړه یو غږ دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپلې پریکړې یوازې د قانون او د کمیشنرانو لخوا د جوړو شویو طرزالعملونو پر بنسټ مخکې وړي. امید ظهیرمل له کابله په دې اړه نور جزئیات لري.
سیاسي مخالفین د سیاسي یووالي په دور شل کې د افغانستان د انتخاباتو د کړکیچ په دوام تیر شپه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی او خبرې یې سره کړي. خغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې دواړه لوریو د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د افغانستان په وروستیو سیاسي بدلونونو او ستونزو بحث کړی دی. اوس د دې انتخاباتي ټکټونو غړي وایي دواړه ټیمونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه یو دریز لري. د حزب اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي همایون جریر د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار په کتنه کې د انتخاباتو د وروستي کړکیچ په علاج بحث شوی دی، خو ښاغلی جریر په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي.
د وایټ روسا د دوه ټیمونو ترمنځ د ائتلاف فار بحث نه ده شوی، مګر یو ټکی روښانه ده چې د ثبات او همپالنې او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخابات په اړه یو دریز لري. د ثبات او همپالنې او اصول او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی او خبرداری ورکړی. که رای شمیرنه دوام وکړي، دوی به له نورو لارو ګټه واخلي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په انتخاباتو کې د روڼتیا او د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ښاغلي عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو ترمنځ فکري یووالی شته او دواړه لوري په دې سلا شوي چې د تقلب مخنیوی وکړي. د دې ډلې یو غړي نور رحمان اخلاقي ازادي راډیو ته وویل د دې اړتیا احساسیږي چې دواړه انتخاباتي ټکټونه له دې هم نږدې همکاري ولري. د وای د اوس لپاره زموږ مشترک هدف د انتخاباتو د قانون او طرز العملونو پلي کول او له دې مخنیوی دی چې یو متقلب د افغانستان پر راتلونکي حاکم شي. د اوس لپاره همدا مشترک هدف دی، خو نورې موخې هم لرو. دا په تیرو دوه اونیو کې دریم ځل دی چې د ثبات او همپالنې او سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلو مشران یا هم استازي سره ګوري. دواړو انتخاباتي ټکټونو مخکې له دې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر تحریم کړی و. ښاغلي عبدالله پرون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداری هم ورکړ که د رایو بیا شمیرنه ونه دروي، په افغانستان کې د بحران د راتلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي. عبدالله چې په روانو ولسمشرۍ انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي ګوند کاندید دی، دغه شانې د اعتراضونو د پیل په اړه خبرداری ورکړ، خو د دې ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور یې په ځواب کې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، هیڅوک نه غواړي چې لارو کوڅو ته راووزي او نه دې هم څوک دا ډول فکر کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په غبرګون کې ویلي، خپل کارونه د قانون او جوړ شویو طرزالعملونو پر بنسټ مخ ته وړي او که چیرې د دوی د کارونو مخه نیول کېږي، د حکومت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې مداخله وکړي.
په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرته له دې چې د دوی قناعت ترلاسه کړي، د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه یې پیل کړې ده. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې کمیسیون دا ځل پیل شوې پروسه به هم حل نشي کړی او دا ستونزه به همداسې پر ځای پاتې شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د څار ټولو بنسټونو، سیاسي ګوندونو او د ولسمشرۍ د کاندیدانو استازو ته کافي معلومات ورکړي دي. د کابل سټوډیو فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
مننه تکال صاحب. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش پروسې په اړه د څارونکو بنسټونو انتقاد. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اوبخې ټیفا وایي انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې لپاره یو منظم پلان نه درلود او بیا یې دا پروسه پیل کړه. د دغه بنسټ اجرایوي مشر حبیبالله شینواري ازادي راډیو ته په دې اړه د دوشنبې په ورځ وویل،
ستونزه دا ده چې کمیسیون څو کار نه دي کړي. یو خو یې د دغه شمیر محلونه چې ما وویلې 2342 محلونو په اړه د نوماندانو قناعت نه دی ترلاسه کړی، یو مسله. دویم کار یې د افغانستان خلکو ته د بایومیټریک شویو رایو شمیر نه دی معلوم. او درېیمه مسله، کمیسیون له بده مرغه ضعیف مدیریت له کبله باندې تر اوسه وخت او پلان نه دی جوړ کړی چې موږ لومړنۍ پایلې په کوم نیټه باندې اعلانوو. موږ د حل لارې خواته نه ځو، موږ له بده مرغه یو بحران خواته روان یو چې پایلې به منفي وي.
ښاغلی شینوار رای وایي دغه کمیسیون د ژر تر ژره له خلکو سره د انتخاباتو پروسې د شفافیت لپاره اړین او ټول معلومات شریک کړي. له دې سره د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې پروسه به مخکینۍ ستونزې حل نه شي کړی. د دغه بنسټ سرپرست محمد نعیم اصغری،
د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پیل شوې دویم ځل پیل هغه پخوانۍ ستونزې حل نه شوه کړای. لامل یې دا و چې کمیسیون باید د هغو 300,000 رایو په اړه د رسنیو او څارونکو بنسټونو په اړه معلومات ورکړی وای او د طرفینو قناعت یې ترلاسه کړی وای او بیا یې دا پروسه پیل کړی وای. خو کمیسیون د څارونکو بنسټونو او رسنیو د حضور پرته دا پروسه پیل کړه.
ښاغلی اصغری وایي د انتخاباتو کمیسیون باید زر تر زره د 300,000 رایو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون له لوري د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه وځنډول شوه چې د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندانو یې په اړه اعتراض درلود. خو ښاغلی سادات د څارونکو بنسټونو د انتقاد په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی یې له وړاندې کافي معلومات د دغې پروسې په اړه البته له دوی سره شریک کړي وو.
مونږه ټول هغه بنسټونه چې دوی سره اندېښنه وه دوی ته موبایلونه ورکړې وه تر څو دوی په دغه پروسه کښې زمونږ سره ګډون ولري او د ډېری سیاسي احزابو او د ولسمشري ټاکنو نورمندانو استازي راغلي وو. دوی ته مو د همغه اختلافي موضوعاتو په اړه باندې پرزنټیشنونه هم ورکړل او د دغه موضوعاتو په اړه مو ټول هغه تیاره اړخونه ورته روښانه کړل او په دې برخه کښې مو د دوی د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د دغه کمیسیون د وایاند زبیولا سادات په خبره دا مهال د هیواد په لسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه کوم فیروزی عزیزی. قدر من اوریدونکو، د کابل سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریالانو چې د انتخاباتو او د رایو د بیا شمیرنې په برخه کې د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونې په دوام کې قدرمن اوریدونکو، نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
په هیواد کې د کبانو د روزنې اتیا نوي فارمونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه به د کال تر پایه په هرات، بلخ، کونړ او لغمان کې جوړ شي. نوموړي وویل تر دې وړاندې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور په مرسته د هیواد په کچه د کبانو د روزنې څه باندې 2000 فارمونه جوړ شوي دي. د کبانو د روزنې د دغو فارمونو د تولید کچه په کلنی ډول څه باندې 10000 میټریک ټنو ته رسېږي او زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابري شوې دي. بلخوا اقتصادي کارپو میرویس افغان وایي په هیواد کې د کبانو د روزنې لپاره څه ناڅه فرصتونه برابر شوي، خو په وینا یې د کبانو د خرڅلاو لپاره هم باید کار وشي او یو ځانګړی بازار ورته جوړ شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د هرات د اوړو د تولید فابریکه لرونکو سږ کال د سوداګرۍ خونی په همکارۍ د بهرنیو غنمو پر ځای کورنی غنم اخیستی دي. د دې خونی مرستیال توریالی غوسینن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات تولیدي فابریکو دغه غنم له بیلابیلو ولایتونو اخیستی دي. نوموړي وویل چې دغه اقدام د بزګرانو د هڅونې او د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لامل شوی. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي تر دې وړاندې اوړه له قزاقستان او پاکستان څخه راتلل چې په ګرانه بیه پلورل کېده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 2 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستاني روپۍ 398 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا متحدو ایالاتو په ایران کې د سوله ییزو اعتراضونو پر وړاندې د ځواک کارول او د ډله ییزو ارتباطاتو د خدماتو پرچوي غندلې. د ایران لسګونه ښارونو کې خلک وروسته له هغو واټونو ته راووتل چې د تېرې پنجشنبې په ورځ حکومت د تیلو بیې لوړې کړې. د راپورونو له مخې په دې مظاهرو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 1000 تنه نور نیول شوي. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی او دا شیبه د تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونې ته ښه راغلې. متحدو ایالاتو په ایران کې د روانو مظاهرو پر وړاندې په عکس العمل کې دقیقا څه ویلي دي؟
بلې تکل صاحب، د امریکا متحدو ایالتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو یعنی انټرنیټي خدماتو او د غرض نورو شبکو د خدمتونو پرچاوي غندلې ده. په هغې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون شپه خپره کړې، له سوله ییزو اعتراضونو د ایران له خلکو ملاتړ څرګند شوی دی. پکې په اعلامیه کې ویل شوي چې موږ د اعتراض کوونکو په وړاندې د وژونکي ځواک کارول او پر ډله ییزو ارتباطاتو د سختو محدودیتونو لګول غندو. دا اعلامیه البته درې ورځې وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمې ولګوله او دغه راز د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان هم وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو په مهال چې 100 ښارونو ته خپاره شوي، تر 100 ډېرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول شوی دی. د ایران فارس خبري آژانس د راپور له مخې د مظاهرو په ترس کې شاوخوا زر تنه نیول شوې دي او د غرض ویل کېږي چې د ایران د پلازمېنې تهران په ګډون د هیواد په ډېره برخه کې تر اوسه د انټرنیټ خدمتونه بند دي او خلک ورته لاسرسی نه لري. د غرض راپورونو کې هم ویل شوي چې لږ تر لږه د دغو مظاهرو په ترڅ کې 12 کسان وژل شوي دي.
بلې نوري صاحب، او د امریکایي چارواکو د دې څرګندونو پر وړاندې د ایران غبرګون معلوم شوی؟
د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای پرون پرته له دې چې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو یاد د ځینو ځایونو د ویجاړېدو یادونه وکړي، اعتراض کوونکي اشرار وبلل. خامنهای وویل د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره د حکومت د پرېکړې ملاتړ کوي. البته ایران چې د انرژۍ بډایه زیرمې لري، د حکومت د سبسیډي په مرسته تر اوسه پکې د تیلو بیې ټیټې دي، خو له دې سره سره دا هیواد په کور دننه د تیلو د اړتیاو په پوره کولو کې ستونزې ځکه لري چې د اومه تیلو د چند ځایونو ظرفیت نه لري. نړیوالو بندیزونو هم له دغې ستونزې سره مرسته کړې، ځکه د دغو بندیزونو له مخې ایران نشي کولی چې خپل چند ځایونه نوي کړي یا د زړو تاسیساتو ماشینونو ته پرزې له بهره راونیسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم پرون وویل چې حکومت به یې ناارامیو ته اجازه ورنکړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نمایندې ښودل شوی ویلي چې د نظم د ټینګښت لپاره به دا وزارت هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. البته د یادونې وړ بولو چې له دې مخکې په 2001 میلادي کال کې د ایران د وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد هم پر تیلو سهمې لګولې و چې په وړاندې خلکو قهرجنو مظاهرو ته مخه کړه، ډیرو د تیلو ټانکونو ته اور واچاو چې بلاخره دولت مجبور شو چې دغه سهمې په 2015 کال کې لغوه کړي.
ډیره زیاته مننه قدرمنه اوریدونکو. په ایران کې له اعتراضونو وروسته د امریکایي چارواکو د غبرګون او د دغه غبرګون پر وړاندې د ایرانی چارواکو د څرګندونو جزئیات مو له ازادي راډیو واوریدل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکی وایي چې په یوه اونۍ کې د داعش ډلې شاوخوا 400 غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. دوی وایي په دې کسانو کې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا په تسلیم شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د ننګرهار دولتي مسؤلینو د یک شنبه پورز هغه درې اتیا تسلیم شوي وسلوال رسنیو ته وښودل چې د دوی په وینا ټول د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د یادو وسلوالو د تسلیمۍ په غونډه کې وویل چې د یوې اونۍ په دوران کې ورته په سلګونو کسان تسلیم شوي چې پکې پاکستانیان او نور بهرنیان هم شامل دي.
دینا علاوه یو سلو نوی خزی او 200 ماشومان هم دی چې دا 300 اته نوی کسان کیږي. د تسلیم شو کسان نن دلته حاضر چې کوم یو دی دریا اتیا کس دی او 200 کس مخې تاسو ته خودل شوی. زیات افراد چې کوم یو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دی.
والی وای په تسلیم شو کې بهرنی وسلوال د هغوی میرمن او ماشومان به کابل ته انتقالیږي او هغوی به د خپلو اړوندو هیوادونو سفارتونو ته په رسمي ډول سپارل کیږي. تسلیم شوی کسان وای د پاکستان په دینی مدرسو کې ورته دا درس ورکول شوی چې په افغانستان کې جهاد دی، نو ځکه دوی د ننګرهار اچین ته راغلل. د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د تیرا او ورغزو دوه تنه تسلیم شوي وای
مونږ روا وخت دلته جنگ د پاره او دلته چې جنگ تر وخت نو دلته جنگ مونږ نه وو هسې افغان وجن وه پچرا باندې اکمالات کول داعش سے او بیا خیر کې بس د حکومت طرف نه فشار ډیر شو نو راولو د تسلی واحد.
د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي وای پاکستانی استخبارات تل هڅه کوي چې په افغانستان کې روان جنگ او افغان وژنې ته دوام ورکړي او خپل شوم پلانونه دلته پلي کړي.
لاس افغانان باندې پکې ټول د پولیس دا غاړي دي، اکثریت پنجابیان ورکزی او داسې نور دي. زه د پنجاب ادارې ته وایم تر څو پورې افغانان وژني، افغانان به مړي چې خصاصي غلامي بارګیز ونه مني.
څو ورځې وړاندې یو شمیر تسلیم شوو داعش وسلوالو په ننګرهار کې ویلي وو چې د زرو په شاوخوا کې ملګري یې کونړ ته تللي او هلته به جنگ ته دوام ورکوي. خو د یک شنبه په ورځ د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې دلته هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف عملیات پیل شوي دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، زمونږ خبرونه روانه ده. دا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي، په هیواد کې د رواني جګړې د پای او سولې ته د رسیدو په برخه کې چې کله هم یو مثبت ګام اخیستل شوی، طالبانو د هرکلی پر ځای ورته په تاوتریخوالي ځواب ورکړی. د سرمقالې د لیکوال په باور، هر کله چې افغان حکومت طالبانو ته تا د سولې وړاندیز کړی او هغوی د جګړې پر ځای د سولې میز ته رابللي، دغې ډلې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی او د افغان حکومت، امریکا او نورو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو لوري شته فرصتونو ته هم ارزښت نه دی ورکړی او اجازه یې نه ده ورکړی چې د سولې په اړه د افغانانو خوبونه رښتیا شي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې طالبان په ټوله کې خپلواک نه دي او د سیمې د ځینو هیوادونو د استخباراتو ترڅنګ د پاکستان له لارښوونې او خوښې پرته د جګړې او د سولې لپاره یو ګام هم نشي اخیستی. د سرمقاله لیکونکي په باور، د درې طالب بندیانو او د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې په برخه کې د طالبانو له لوري رامنځته شوی خنډ او ځنډ هم د پاکستان په مستقیمه لارښوونه شوی، ځکه په خبرۍ د طالبانو په لیکو کې هم اوس بے حده اختلافات رامنځته شوي او تر څنګ یې له حقاني شبکې سره هم چندانې ښې اړیکې نه لري. بیساب رسپانی بیا لیکلي، داسې ښکاري چې د انتخاباتو او د سولې بهیر دواړه سمدستي له بنبست سره مخ شوي دي. وړاندې راغلي د سولې بهیر د بیا ځلي پیل لپاره د امریکایي پوهنتون د استادانو او د طالبانو د درې تنو تبادله یو ښه ګام کیدای شو، چې دا پروسه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ ښکار شوه. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د رایو د بیا شمیرنې د پیل هرکلی کړی. وړاندې راغلي د شکمنو رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر ښې یوه اونۍ وخت ونیسي، خو د سرمقال لیکونکي په باور دا باید په یوه اونۍ کې اعلان شي او کنه د بیا ځنډولو زغم له هیچ چا سره نشته. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له انتخاباتي قانون، مقرراتو او تګلارو سره سم خپل کار مخته یوسي او کنه د ټاکنیزې پروسې بیا ځنډیدل به ناوړې او منفي پایلې ولري، چې دا به په ټاکنیز نظام د خلکو باور له منځه یوسي. د سرمقالې په پای کې راغلي، د کړکېچ رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي او افغان مسؤلې ادارې او یونما باید دا ومني چې د یو شمېر کاندیدانو له لوري د ټاکنو کمیسیون یرغمل شوی او دوی باید د فشار لرې کولو لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا او د هرې هغې هڅې مخنیوی وکړي کوم چې د خلکو رایې بیارزښته کوي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ نلی کې د انتخاباتو د مخنیول د هیواد د اقتصاد د مخنیوي په معنا ده. د انتخاباتو کمیسیون که چیرې خپلواک وي، نو باید یوه ثانیه هم تسلیم نشي. شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، هغه چا چې په انتخاباتو کې برخه یې نه ده اخیستې پر ځای کار یې کړی دی. جعفری لیکي، د انتخاباتو پر وړاندې د رایو لشمارنې مخکې ګواښ کول لوی خیانت دی. عبدالباری لشکین ولسوالۍ نه لیکي، له هر کاندید نه مهیله دا ده چې نور نو یو پر بل نیوکې ونه کړي که د ولس خیر غواړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، تر بل هر وخت زیات داعش ډله په ننګرهار کې کمزورې شوې ده. او سمیع الله صابر زړګی له هلمند څخه لیکي، د هلمند ولایت ورزشکارانو ته د ولایت مقام پیغام دادی چې دوی ورزشکارانو ته پام نه کوي، او هیله مو داده چې د هلمند ورزشکارانو ته ځانګړې پاملرنه وشي او ویستایي، ځکه چې له کندهار څخه د